مخکې د افغانستان د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې د ملي امنیت د شورا لخوا په دې اړه د ولسي جرګې دارالانشا ته یو مکتوب رسېدلی او دوی به تر رخصتۍ وروسته دا موضوع په جدي ډول وڅېړي. اجمل تورمن په دې موضوع راپور لري.
د اریانا افغان هوایي شرکت مسؤلان په داسې حال کې چې د دغه ریاست لخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا په ادرس لیږل شوی مکتوب جعلي ګڼي، وایي چې دغه مکتوب اصلا یادې شورا ته نه دی استول شوی. د اریانا افغان هوایي شرکت اداري رئیس محمد عمر مستور ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دغه مکتوب د عامه ذهنونو د مخشوشولو په هدف د یو شمېر مغرضو کسانو لخوا رسنیو ته لیږل شوی دی.
واقعی نیست، مکتوب جعل و تصویر است که ایده از عناصر فرصت طلب و غرض‌آلود این مکتوب ترتیب کردن و این مکتوب به شورای امنیت به این صورت نرفته، صرف کاپی شده به خاطر که از هان آمر در این موضوع مخشوش بسازن به اختیار رسانه ها و شما ماندن.
په دغه مکتوب کې راغلی چې د اریانا افغان هوایي شرکت یو چارتر شوی الوتکه له ایران څخه مخ پټي کسان عراق او سوریه ته لیږدوي. په مکتوب کې د اریانا افغان هوایي شرکت د نوی رئیس داود شریفي لخوا لیکل شوی چې ځینو کسانو د خپلو شخصي هدفونو او ګټو لپاره د ایران له یو هوایي خصوصي شرکت سره تړون لاسلیک کړی چې ورڅخه دا شان ګټه اخیستل کیږي. په مکتوب کې دغه عمل د اریانا افغان هوایي شرکت او ملي ګټو په زیان کار بلل شوی او له ملي امنیت شورا څخه په دې اړه د لارښوونې غوښتنه شوې ده. په دغه مکتوب کې د ښاغلي عمر مستور نوم هم راغلی دی. په مکتوب کې د اریانا افغان هوایي شرکت د رئیس ښاغلي شریفي لخوا دا هم لیکل شوی چې تر اوسه د ایران تابان شرکت کوم چې قرارداد ورسره شوی خپل پور هم دوی ته نه دی ورکړی. خو د افغانستان د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې دا مکتوب امنیت شورا ته لیږل شوی او د ولسي جرګې دارالانشا ته هم رسېدلی دی. د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړي حاجی علی محمد شهیدی وایي چې تر رخصتۍ وروسته به دغه موضوع په جدي ډول وڅېړل شي.
دغه یو مکتوب یو دوه درې کاپیانې موږ پیدا کړې وې چې موږ کمیسیون سره وې لاندغه اریانانو راغلی بیا کله ماوین د اریانانو چې موږ راوغوښتو زه بېخي سل فیصده ځان منکر کړی چې دا هېڅ امکان نه لري. د امنیت شورا نن پرون یو مکتوب دارالانشا ته راغی اوس دغسې خبره ده. بعد له رخصتۍ نه به انشاءالله دا موضوع موږ جدي څېړو.
د چارو کارپوهان او عام خلک وایي له بهرنیو شرکتونو سره د همکارۍ سوداګریز تړونونه کومه ستونزه نه لري، خو په دې شرط چې د تړونونو مواد روښانه وي، ناسمه استفاده ترې ونه شي او د هیواد ملي ګټو ته په کې زیان ونه رسیږي.
د روسیې د عدلیې وزارت په هغو غیر دولتي ادارو ته چې د کرملین له نظره د بهرنیو هیوادو لپاره جاسوسي کوي خبرداری ورکړ چې پر ضد به قانوني چلند وشي. د وزارت ټولو هغو غیر دولتي ادارو ته چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي سپارښتنه کړې چې پر خپلو تولیداتو او چاپي خپرونو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د روسیې د عدلیې وزارت وروستي بندیز هغه سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې ترلاسه کوي د خپل فعالیت محدودولو یا بندولو ته مجبور کړي دي. د روسیې د عدلیې وزارت د جولای په 28 اعلان وکړ چې ټول هغه غیر دولتي سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي باید پر خپلو تولیداتو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی و چې دا ادارې باید ځانونه د بهرني ایجنټ په توګه ثبت کړي او پر خپلو هغو موادو چې د مطبوعاتو یا انټرنیټ له لارې خپرېږي ورته خبرتیا چاپ کړي. دا خبرداری په روسیه کې د بشري حقونو د یاد مرکز، د سخروف مرکز، د شفافیت د نړیوال سازمان دفتر، د شکنجې ضد کمیټې، د کډوالو لپاره د ملکي مرستو خیریه موسسې او د بشري حقونو یو شمېر نورو مدافع ادارو ته سپارل شوی دی. د مک آرثر په نوم خیریه ټولنې چې مرکز یې په امریکا کې دی او په روسیه کې د بشري حقونو په ارتباط فعالیت کوي پرون وویل چې په روسیه کې خپل فعالیت بندوي. د ادارې ویلي چې په روسیه کې د نویو قوانینو په رڼا کې د بهرنیو سازمانونو لپاره کار کول ناممکن دی. د روسیې وی محکمې پرون په سایبیریا کې د پرم شپږ دېرش په نوم هغه غیر دولتي سازمان چې د روسیې د یوازني ګولاک موزیم ساتنه یې کوله د دې لپاره جریمه کړ چې د بهرني ایجنټ په توګه نه و ثبت شوی. د سایبیریا محکمې دا اداره 15,250 ډالر جریمه کړې ده. د ادارې په 1902 میلادي کال کې پر هغه ځمکه چې پخوا ګولاک کمپ و یو موزیم جوړ کړ چې د پخواني شوروي پر مهال د سیاسي تشدد او زیاتي په اړه تاریخي آثار پکې ساتل کېدل. د پرم شپږ دېرش ادارې ویلي موږ ته ویل سوي چې د دې لپاره چې له بهرنیو هیوادونو مالي مرستې اخلو خپل نوم د بهرني ایجنټ سازمان په توګه ثبت کړو. د روسیې د عدلیې وزارت نوی قانون وایي چې ټولې هغه انجوګانې چې پخوا یې په دې هیواد کې سیاسي فعالیت کاوه په رسمي ډول د بهرنیو ایجنټانو په نوم ثبت شي. د مک آرتر ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دا نوی قانون څرګندوي چې د روسیې حکومت په دې هیواد کې د بهرنیو سازمانونو کار ته په ښه سترګه نه ګوري. د مرستندویه ټولنې په تېرو څه باندې دوه لسیزو کې په روسیه کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو او د تعلیمي امکاناتو د زیاتېدو لپاره میلیونونه ډالر مرسته کړې ده. د روسیې مشرانو جرګې د رواني میاشتې په پیل کې د دې هیواد له حکومته غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د لږ تر لږه دولسو بهرنیو سازمانونو فعالیتونه تر شدیدې څارنې لاندې کړي. د روسیې د مشرانو جرګې په غوښتنلیک کې د مک آرتر اداره هم شامله وه او ویل سوي وو چې حتی یو شمېر غیر مطلوب بهرني سازمانونه باید وتړل شي. په روسیه کې د 2012 میلادي کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ولادمیر پوتین د بریالیتوب پر ضد د خلکو تر اعتراضي مظاهرو وروسته د مدني ټولنې پر فعالیت بندیزونه زیات شوي دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2290 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او شاقه کارونو کولو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې په دې اړه څه ویل سوي دي د خبرونې له میلمه څخه به یې واورو. د خبرونې مامو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مشره اغلې سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ د افغانستان په اساسي قانون کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په اړه څه ویل سوي دي؟
مننه تاسو د پوښتنه. د ماشومانو د اجباري کارونو یا د شاقه کارونو په مورد کې د اساسي قانون نه سلويختمه ماده هم په دې اکله ځانګړې نیوکې لري چې ماشومانو باندې یعنی اجباري کارونه تحمیل نشي یا ماشومانو نه ناجایزه ګټه وانه خستل شي. او په دې کې بیا د ماشومانو نړیوال کنوانسیون د دیرشمه ماده داسې راغلی ده چې هغه کارونه چې د ماشومانو روحي، جسمي، اجتماعي، دماغي، اخلاقي زیان رسوي او هغوی د استثمار خواته وړي باید د ماشومانو نه داسې ناجایز استفاده ونشي. یعنی کنوانسیون دا هم منع کړی ده او اجازه نه ورکوي په دې هکله د ماشومانو د شاقه کارونو په باره کې.
په افغان ماشومانو باندې د اجباري